د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټی کی د ملګرو ملتونو د ترخګری زد مبارزې چارواکو د پروري پلسمه د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې دایش خراسان ډل نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته اوس هم ګواښ دی. دا په داسې حال چې د افغانستان په کندوز ولایت کې یوې ځانمرګ بمی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوری د لاندې د پښتونخوا نو زم شو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قومي مشاورتي جرګه شوې ده چې پکې په متفقه توګه د هدپی وجنو د امنیت خرابې وضع او پوځي اپریشنونو کې د قبایلي خلکو د ځپل کېدو غندنه شوې ده او د حکومت نه د امن بحالۍ لپاره غوښتنه شوې. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس په درآمداتو لګولې چې له کبله یې د امریکا دو لوی درآمد کوونکو کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان در رسېدو ویره ده. دا د نن ورځې د خبرونو سر ټکی او اوس راځو د معمول خبرونې ته. ستړي مشې زه مشفق ومن او دا وایس اف امریکا ډیوه ټی وی د نن د خالي ورځ د کال 2025 وبخې نن د نهې ورځ د کال 2025 پر ورې د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د ملګرو ملتونو د ترخګرۍ ضد مبارزې چارواکو د پرورۍ په لسمه یعنی پرون د امنیتي شورا په غونډه کې خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې داعش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته ګواښ دی. په دغه باندې د ډیوه خبریال عبدالرزاق دا وخت موږ سره د پیښور نه نیخ په نیغه ملګری دی. هغې ته هرکلی کوو عبدالرزاق. ستړي مشي
ډېره مننه شپمن صاحب، خوشحاله اوسې.
مننه عبدالرزاق. د دغه خبر په اړه باندې که زموږ اوریدونکي مختصر خبر کوي او بیا خپل راپور ته لاړ شي.
بالکل اشفق مومن صاحب، دغه کم نن چې په کندوز ولایت کې پیښه مخې ته راغلې ده، نو د کندوز امنیتي چارواکي چې دي هغې امریکا غږ ته دا خبره تایید کړې چې دغه بلاسټ یا چاودنه ځانمرګي برید کم شوی دی. نو دا سهار تقریبا 8:30 بجې وي چې د کابل بینک مخې ته خلک راجمو او دغه دوران چې دی یو ځانمرګي بریدګر چې دی هغه ځان لزولی دی او د هغې سره دغلته د بینک مخ کوم د طالبانو ورسره کوم عام وګړي او ورسره د بینک کوم محافظینو، نو په دغه کې 15 تنان چې دی هغه وجلې شوي دي او د دې نه علاوه چې دی تقریبا 9 دي یادې چې هغه زخمیان شوي دي. دا خو د طالب چارواکو دریز دی. د دې نه علاوه چې کوم د امریکا غږ ته بیا ځي سرچینو چې کوم ویلي دي او ورسره کوم بیا په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنو چې کوم راپورونه راغلي دي، نو په هغې تر مخه ویل کېږي چې 15 پورې تنان په دغه کې مشوي دي او تر دې 15 پورې چې دی هغه تکیان شوي دي. او دا تنان چې کومو نو په دې کې زیاتره د تخار او د کندوز طالبانو چې هغې راغلي او دغلته د بینک نه معاشات چې دی هغه ترلاسه کول. خو لا تر دې دمه دغه کوم برید شوی دی، نو د دې ذمواري کومې وسله والې ډلې لا په سر نه ده اغستي. خو له دې وړاندې چې داسې قسمه کومې پیښې مخته راغلي دي یا په طالب چارواکو باندې چې کوم بریدونه شوي دي، نو د هغې زیاتره مسؤلیت چې دی هغه په افغانستان کې داعش خراسان ډلې چې دی هغه منلی دی. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې موجودګۍ حوالې سره که زه تاسو ته منو 13 ورځ په دې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه هم شوې ده او په دغه غونډه کې په دې باندې ډېر اندېښنه ښودلې شوې ده چې په افغانستان کې دې وخت کې تر ټولو خطرناک کوم وسله والې ډلې چې دا نو هغه داعش خراسان ده او هغه د افغانستان تر څنګ د منطقې چې کوم نور هېوادونه دي او ورسره د منځنۍ آسیا او دې سره سره د یورپ د پاره هم چې دی هغه خطر دی. په دې اړه باندې مونږ د وایس اف امریکا ډیوی لپاره یو رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې هغه وګورو.
د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلې شوې داعش خراسان وسله والا ډله چې مبینه مرکزی افغانستان دی د نړۍ خطرناکه ترهګر ډله ده او په دې هیواد کې یې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم حمله کړې دي. د امنیتی چارو څېړونکي وایي که څه هم د طالبانو په عملیاتو کې داعش ته زیان رسېدلی، خو اوس هم دا ډله په افغانستان کې ډېر اثر او منظم وجود لري.
نو څنګه چې مخکې دی پټ ګرځېدل په ښکارنو او وی چې دلته طالبان نشته افغان دولت پوي او وی چې دا پاکستان ناراضي، خو حقیقت بیا په 15 اگست مونږ وکتل چې دا کم کم ځای نه راووتل هم په دغه کابل ښار کې چې 40 غنټه مخکې دغه دولت سره کار کوو دغلته کې ناس پاستو دغه ځای کې وظیفې لرلې او په 15 اگست باندې چې هغه بانکونو لا هغه دکانونو لا خلک لاړی خو مونږ طالبانو نو د قشان د دې پریزنس هم شته د دې وجود هم شته
غونډه ته پتی رشپګو میاشتو کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ په اړه تفصیل وړاندې کول په محل ویلې شوی افغانستان کې داعش خراسان دوامدار مهمه خطر ده پلویان یې په یورپ کې د حمله پلان جوړی او منځنی آسیایي هیوادونو کې د کسانو ګمارلو د پاره حل ځلې کوي غونډه ته امریکایي استازي ویلي امریکا په ځانګړي توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د توان او ګمارنو په کمپاین اندېښنه لري سیلون کی وای په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام د نشټون غټي داعش خراسان ترسي او د ملکی وګړو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم خطر سی واکېږي
چې کوم لټرر فایننسینګ ورته منګو وایو لکه ری اف ای ٹی ایف چې څنګه جوړې تر غری د خدمتولو لپاره دنیا یو منظم طریقه را پای کې زیات تر تاسو جمهوریت ملکونه ښکاری اوس چې کله په یو ملک کې غیر رسمي حکومت یا موږ بده و چې نون سټیټ اکټر راغلی وي هغه حکومتي چارې په لاس کې اغستې وي چې طالبان دي اوس په افغانستان کې بلکې دا چې دا غوی پویا هم د ریاستي دغه معاملو حواله سره کموي نو که دا حواله سره طالبان انګیج کول او دا خبره په بری زور راوستل یا فشار راوستل چې دا سې دی وکړي نو ما په خیال د ډیر زیات ضرورت دی
د چین استازي هم ویلي د داعش خراسان القاعده او ختیځ ترکستان اسلامیک موومنت سره تړلې ډلې په افغانستان کې فعاله او د یو بل سره همکاري کوي سیلون کې وای په منطقه کې هغه هوادونه زیات د خطر سره مخ دي کوم چې د داعش خراسان لمن زوړلو د پاره ګامونه پورته کړی دي
اوس دا ګڼم چې روس او ایران ډیر سنجیدګي سره لګیا دي ځکه چې اغي دا خطر یا دغه چې کوم دا قیده خلق ته په سیریا او په عراق کې د دې په ضد باندې ډیر طاقت سره جنگی دي لیدي او اغي ته خطر هم ډیر دی او بیا په چین کې چې کوم د سینکیانګ صوبه د الت سروان دي نو داعش په دې سیمه کې دا درې هوغټ چې دای په نخ دي او اغي دا ویناګانې کوي
افغان طالبانو په تکرار سره ویلي چې افغانستان کې داعش خراسان لمن زوړلې او د بلکم هیواد لپاره دا ډله خطر نشي ګرځیدلې داعش خراسان د جنوري په 28 په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي او تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په یو ځانمرګي برید کې د وجنې ذمہواری هم په سر اغستې و عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تقواګی په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د پښتونخوا نو زم شبو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قامی مشاورتي جرګه شوه چې پکې په متفقه توګه د یو لسنختو اعلامیه خبره شوه اعلامیه کې دغه سیمو کې په خرابې امنیتي وضع هدفي وجنو او پوځي اپریشنونو کې د قبایلو خلاف عملیاتو باندې اندېښنه ښودل شوې ده او د حکومت د غوښتنه شوی چې د امن د بحالۍ د پاره دی کوټلي ګامونه پورته کی د دغه جرګې نور تفصیل دړي و خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي
قامی مشاورتی جرګې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان یو وفاقي ملک ته دلته د پنجابی سندی بلوچی او پښتون قانون زمکه او وسایل معلوم دي که څوک د یو قام په وسیلو قبضه کول غواړي نو د امنیت مسله وسره پیدا کیږي
او چې په پښتون خوا کې کوم مسائل دي په هغه باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ته امریکای ته اجازه شته چې ما اجازه ته بغیر ما وسایل ته لاس واچي او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې په زور جبر باندې زما په وسایل باندې قبضه وکي او کدا سلسله جاری وي نو بیا به د اسټابلیشمنت د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نشي
مولانا زیات اکړه چې د دې جرګې د اعلامیې عملي کولو د پاره به د ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي کدا غینه پس هم د پښتنو مسلې هواري نشوي نو اسلام آباد په لوبلار جون کوي د جرګې اعلامیې کې افغانستان سره د تجارت د ټول لارو پرانیستو غوښتنه هم شوې ده
اصل مسله دا ده چې دا بدامنی دي خوري ترغلي زمنګ د ریاست د غلطو پالیسیونه تر هغه پورې دلته دا حالات نشي ټیکې دي تر څو پورې چې زمنګ ریاست خپل پالیسیانی درستی کلی نه او په دغه پالیسیانو کې خصوصي د افغانستان سره چې زمنګ کما پالیسی دا په دې باندې سره نو غور کول پکار دي دا بار بار ثابت شو چې د افغانستان لپاره زمونږ کومه پالیسی دا غلطه ده.
د دې نوړاندې اکتوبر 2023 جمرود جرګه کې هم افغانستان سره د اړیکو سمولو غوښتنه شوې وه او بیا صوبایي حکومت افغانستان سره په خپل مخسر د تعلقاتو ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړې دي. د جرګه ګډونوالو ویل په خوانی فاټا کې د خرابو حالاتو نه تنګ شو پښتنو فکر کو چې 2013 کې فاټا پښتونخوا کې د زمکې دو نه پس او اف سی آر ختمې دو سره به دغو سیمو کې امن بحال شي.
په دې بنیاد موږ راغلو چې قبایلو کې بدامنی ده او قبایلو کې چې انزمام شوی دی، د انزمام نروستا د انزمام پکې دوه مونږ ته د خلکو ویلو چې دلته به امن راشي، دلته به کډوالي نه، یو دلته به جنگونه نه. نو هغه انزمام سره جنگونه او کډوالي یو پس دوه شوه او حالات نور پسې خراب شو.
مئی 2023 کې اسلام آباد کې عوامي نیشنل پارټۍ د امن په موضوع ټول ګوندیز کانفرنس کړو. اکتوبر 2023 کې جمرود کې قومي امن جرګه شوې وه، بیا هم دغه کال دسمبر کې گورنر ټول ګوندیز کانفرنس را بللیو. د جمرود جرګې د 22 غوښتنو جاج اخستو لپاره د پښتونخوا اسمبلی په 1 فروری کال 2025 کې خصوصي غونډه کړې وه، خو پوهان وایي د دغه ټولو یادو جرګو کمی نتیجې تر دې دمه نه دي ښکاره شوې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا کی خبر.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس لګولو اعلان وکړ، چې له کبله یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکي هیوادونه کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. د ټرمپ روان تجارتي ټیکسونو د امریکا لوړ سیال چین هم لږ په قهر کړی دی. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول راپور زموږ همکاران نگین شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د صدر ټرمپ په تجارتي جګړه کې یو بل غزار. د ګولیا د شنبه په ورځ هغه په الومینیم او فولادو باندې د 25% ټیکس لګولو اعلان وکړو.
دا لویه خبره ده، دا لویه معامله ده، دا د امریکا د بیا شتمن کولو پیل دی.
تاسو هغه صدر یې چې د امریکا د فولادو کارګرانو لپاره ولاړ یو، زه متاثره او خوشحاله یم چې ستاسو تر څنګ ولاړ یم.
د ټرمپ تجارتي سلاکار وای دا اقدام به د مقامی صنعتکارانو او د هیواد د اقتصاد او ملي امنیت سره به مرسته وکړي. د فولادو لوی بهرني ارزه کوونکي کینیډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا احتمال لري تر ټولو سخت وځپل شي. د ګل یا دوشنبه په پیل کې بیجینګ د امریکا په توکو د لسونه تر 45% اضافي ټیکس ولګولو، کوم چې د دې میاشتې په پیل کې د چینایي توکو باندې د ټرمپ لخوا د 10% زیاتوالي ته یو جواب وو.
مالی جګړه، ګونشي جګړه، مې یو ګینجا.
د تجارت او د ټیکس په جګړو کې هیڅ څوک هم ګټونکی نه وي. هغه څه چې اوس ورته اړتیا ده، د ټیکس یو اړخیزه زیاتوالی نه دی، بلکې د متقابل احترام په بنیاد مساوي خبرې اترې او مشورې دي. موږ د امریکا نه غواړو چې خپلې غلطې کړنې سمې کړي او د اقتصادي او تجارتي مسلو سیاسي کول او اله سازۍ دي بند.
او ټرمپ وایي نه یوازې سیالان، کهین هم د امریکا نه ګر کوي.
موږ د دوست او دښمن دواړو لخوا یو شان ځورول کیږو. زموږ قام فولاد او المونیم ته اړتیا لري چې په امریکا کې جوړ شي، نه په بهرنیو ځمکو کې. موږ اړتیا لرو چې په خپله یې جوړ کړو، چې د خپل هیواد راتلونکي خوندي وساتو، د امریکا پیداوار بیا را ژوندی کړو چې د څو لسیزو راهیسې نه لیدل کیږي.
ډیر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې ټیکسونه د صارفینو لپاره به یې لوړوي. د سپلای او لوجستیک پوهان وایي د ټرمپ اقدام د نړیوالې پالیسۍ لوی پوښتنې هم راپورته کوي.
دا روښانه نه ده چې آیا دا یوازې په کینیډا، مکسیکو، چین پورې محدود دی لکه څنګه چې اوس دی، یا دا به د اروپا اتحادیې د پراختیا عمومي، یا حتی د بریکس هیوادونه چې تاسو پوهیږئ برازیل، روس، هند، چین، سویلي افریقا او 12 یا 14 نور هیوادونه په دغه کې برخه لري.
هغه ویل دا اندېښنې کېدی شي هیوادونه دې ته وهڅوي چې خپلې تجارتي اړیکې بیا پیل کړي او امکان دی چې دا به پیداواریان اندېښمن کړي.
کاروبارونه د ناسرګنتیا نه نفرت کوي. دا هر څه په ځای ودروي. د دې مطلب دا شو چې پیداواري فعالیت کې کموالی راتلی شي او په ورته وخت کې د ټیکسونو له امله د ګرانې اثرات راښکاره کېدی شي.
د امریکا د موټرو صنعت کې ځینې چې مرکزی دفترونه یې په ډیټرویټ او میشیګن کې دي د دې اندېښنې څرګندونه وکړه.
په یو نظام کې سمدستي ټیکسونه د دغه نظام لپاره بیخي څه ګټې نه لري.
ټرمپ خپل دویمه دوره کې په دې مسلې باندې ډېر په چټکۍ سرکار شروع کړی دی.
موږ به د ولایتو شمه په ورځ د فولادو ټیکسونه هم اعلان کړو.
د امریکا تجارتي شریکانو خبرداري ورکړې چې دا ټیکسونه کولی شي موټر جوړونکي، د کشتۍ جوړونکي او د امریکا نورو صنعتونو ته زیان ورسوي. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه ګوري. د چین څخه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې په ټیکس کې د اضافه د اعلان په جواب کې چین ته د امریکا نه وړونکو مالونو باندې اعلان شوی اضافي ټیکس د پرورې په لسما یعنی 13 ورځ د ګل په ورځ باندې عملی شو. دا په داسې وخت کې دا چې د دې لږ شیبه وړاندې څنګه چې تاسو د نګین شاپ د راپور کې واوریدل، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سټیلو او الومینیم په درآمداتو باندې د اضافي ټیکس اعلان کړی. په دغه اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا نه چین ته وړونکو مالونو باندې د چین لخوا اعلان کړی شوی اضافي ټیکسونه د پرورې د لسمی یا ګل ورځې څخه عملی شو. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه څو شیبې وړاندې امریکا ته په تمام درآمد کوونکو سټیل او الومینیم باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی. په درآمداتو د اضافي ټیکسونو پر ځای کولو دا لړۍ د هغلی ټرمپ د صدارت د لومړۍ دورې څخه شروع شوې. د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو د اضافه کولو دغه جګړه د صدر ټرمپ د څلور کاله د واک موده کې زیات وخت پورې روانه وه او د دغه وروسته د پخوانی صدر جو بایدن په واک کې هم لږ وخت پورې موجود وه. د جنوري په شلمه واک ته د راتلو سره سم صدر ټرمپ امریکا ته د چینایي مالونو په درآمداتو 10% اضافي ټیکس اعلان کړ. د دې ګام په سبب تمه ده چې د چینایي مالونو به پورته لاړ شي چې پکې لپټاپونه، د ماشومانو د لوبو سامانونه او د ډول سنگار ځنې شایان شامل دي.
د تجارت او ټیکسونو کې د اضافو په جګړه کې څوک هم فاتح نه وي. دوی د دواړو هیوادونو ولسونو ته تاوان رسوي. دی وخت چې څه په کار دی هغه دا چې په ټیکسونو کې اضافه دی یو طرفه نه وي، خو د برابرۍ په اساس بحث او احترام وي. موږ امریکا باندې زور اچو چې خپل غلط فعالیتونه سم کړي او اقتصادي او کاروباري مسالې دي نه سیاسي کوي.
چین د امریکا نه درآمد کوونکي قولا او مایا قدرتي ګیس باندې د 15% او په خام تیلو زری مشینري او د امریکا نه اخستونکو موټرو په لویو انجنونو باندې 10% د اضافي ټیکس اعلان وکړ. بیجنګ په ګوګل د امریکا د اجارهداري په ضد پلټنې شروع کړې او د کالیو یا د لباسونو جوړونکي امریکایي شرکتونه پی وی ایچ، ټامی هیلفیګر او کیلوین کلاین یې د بې اعتبار شرکتونو په فهرست کې واچول. چین د 15 غیر معمولي اوسپنو په برآمد کولو محدودیتونه هم پر ځای کړل، کومې اوسپنې چې په دفاعي وسلو او صفا انرژي په جوړولو کې کارول کیږي. د چین خارجه وزارت وایاند وایي چې د یو بل څخه په درآمداتو د دې ټیکسونو تاوان عام اولس ته رسیږي او امریکا دې دا ډول فعالیتونه نه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگټن ډی سی.
د ډیوا ټی وی ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. راځو د بل راپور په لوتا. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله او ولیعهد شهزاده حسین سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې ټرمپ په وروستۍ ورځو کې د غزا تړانګا په خپل ملکیت کې د اخیستو خبره کړي او په اردن او مصر یې غږ کړی دی چې د سیمې فلسطینیانو ته دې پناه ورکړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشروان خلندر ته تفصیل ویلی دی.
ډیر مهرباني نو شیروان د ملاقات په داسې وخت کې کیدون کې دی چې صدر ډانلډ ټرمپ په 1300 ورځو راسته دا خبره کوي چې غواړي د غزا ملکیت تر لاسه کړي او په دغه ځای کې د رهایشي ودانوي او عظیم شان دغه په قول منصوبه تیار کړي او هغه غواړي چې د سیمې فلسطینیان اووزي او اردن او مصر ورته ځای ورکي دواړه هیوادونه چې دي د امریکای نږدې اتحادیان دي خو دواړو ملکونو د صدر ډانلډ ټرمپ دغه تجویز رد کړی دی د مصر صدر عبدالفتاح السیسی نن د نهی په ورځ د ډنمارک وزیر اعظم سره په خبرو کې د هغه د دفتر تر مخه دا خبره کړې ده چې د غزا د بیا آبادولو کار د پداسې حال کې شروع کړی شي چې فلسطینیان په خپل ځمکه د اوسېدو حق ولري نو په د وایټ هاوس په ملاقات کې امکان دی چې صدر ټرمپ او شاه عبدالله ثانی په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي او امریکایي مطبوعاتو هم په دې اړه رپورټونه ورکړي دي او وایي چې ګنې دا په دغه موضوع خبرې اترې کیږي صدر ټرمپ د ګول پورز دا امکان هم سرګند کړو چې مصر او اردن دغه تجویز سره سم فلسطینیانو سره ته خپل خاوره ځای نه ورکوي نو امکان دی چې امریکا بیا دواړو ملکونو سره خپل امداد هم ودروي یا ختم کی نو اهم ملاقات دی په دغه تناظر کې
او صداقت جان صاحب چې د مصر او اردن لخوا ډانلډ ټرمپ چې کوم پلان یا کوم منصوبه ده که هغه سره تر اوسه پورې اتفاق نه کړی یا رد کړی ده سیډون کې دلته په دې باندې آیا سباسونه کوي چې سم منځنۍ لار هم شته د دې کنه
نو خپل صدر ټرمپ 13 هفته دا امکان صدر سرګند کړو چې کني اوس خودواړه ملکونه انکار کوي هغه د خبرې سره تجویز سره متفق نه دي خو ممکنه ده چې بیا ورستو ومني خبره ومني او دغه تجویز سره دغه تجویز دغه تجویز حمایت وکړي نو اوس په کتنه دا وی چې او بل داسې رپورټونه هم دي چې د مصر چارواکي هم دا هفته واشنگټن ته روان دي نو کتنه به دا وی چې په دغه ملاقاتونو کې څه خبري کیږي او د دې څه نتیجې راوځي
سر ډیر مننه تاسو صداقت جان صاحب
مهرباني
مننه
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ غواخ کړی دی چې د حماس ډله د خالی او ورځې پوري د خالی ورځې غرمې پوري ټول ورته شوی اسرایلیان خوشی نه کړي نو قیامت به جوړ شي ټرمپ وروسته له هغه دا سرګندونه وکړي چې د حماس ډله اسرایل د وربن په سرغړونو تورن کړي شوی او ویلي دي چې تر بلې اطلاع پوري دی برمته شوی اسرایلیان آزاد کړي اسرایل د برمته شوو په خوشی کېدو کې ځند د وربن نقص بلی په دغه باندې د آشنا ټي وي خبريال سمولا جلال زین نور تفصیل تاسو وای
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نه کړي نو د اسرایل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغو شي خو نو موري زیاته کړې چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري کټول برمته شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول نو زوایم چې لغوه یې کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي
ټرمپ ورسره غدا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعي پورې به د نورو برمته شوې آزادې دل وزندوي حماس پر اسرائیل تور پوری کړ چې د غزې شمال ته د بيځه شوې پستانولو کې ځان رامسته کوي د حماس یو جګ پوری چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي هغه د اسرائیل پاوسته د لوړ تیارسي امر کړی دی تیره میاشت د دوارو طرفونو ترمنځ د اوربند په پیلې دو سره حماس یوش برمته شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې وسودیر فلسطینیان له خپل زندانونو خوشی کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادیدل په پام کې نیول شوی و. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربیره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکارېده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکارېده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خفګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز سره په خپل مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پاچا ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځایه کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، مونگ در اختیاو لطون کهو. مونگ تا چکلا نمگری قصه ویل کی گی. مونگ پر باور بیلو. در کرکیج پشیبو که زمون خوبونا امیدونا. او در غورا سباون در پارا زمون ارزوگانه. آزاد میدیا تا ارتیا لری. پا وایس آف امریکا که مونگ تاسو تا داس خبرون راورو. چه در کتلو در پارا خلق در خطر سر مخامخ کوی. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسلام آباد های کورټ د پیکا پر لنجمن قانون د عمل درآمد ودرولو په اړه باندې د صحافیانو د تنظیمونو غوښتنه رد کړې ده او ورسره یې د یاد قانون خلاف د خواستونو په معاملې اټرنی جنرال ته د معاونت نوټس جاری کړي. پاکستان کې د خبريالانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټس د پیکا قانون په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او د نهي په ورځ یې اورونه شوې ده. د ډیوه خبريال ارشد حسین یې نور تفصیل ترستوي.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وکیل عمران شفیق عدالت ته په وړاندې کړي خپل دلایلو کې ویلي چې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا دومره پتا دی کې جوړ کړی شوی دی چې د شیقونو نمبر هم سمې نه دی درج کړي. دا په یاد قانون کې دومره غلطۍ دي چې د خواص کوونکو پکې دوه تعریفونه شوي دي او هغه هم د یو بل سره متصادم دي. د صحافتي تنظیمونو وکیل ویل د پیکا لاندې جوړ کړی شوی شکایتي اتارټي هم هغه ده چې لوړاندې څخه د پیمبرا په قانون کې موجود دا. په پاکستان کې او په نړیوال کچا د بشري حقوقو ډلې، سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د روستي بندیزونه غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غږونو د غلي کولو ناوړه حساب بولی.
د دې قانون یو دفعه نه یوازې د صحافیانو، ډیجیټل میډیا سره تړلې خلکو، بلکې په عام خلکو هم لاګو کیږي. یعنی که څوک هم په حکومت باندې جایز تنقید کوي نو هغه به د دې دفعه لاندې نیول کیږي. معنی دا ټولو ته یو خطر ده.
د نهې په ورځ د اورېدنې په محل د اسلام آباد های کورټ بار صدر ریاست علي آزاد عدالت ته وویل چې د پیکا قانون د آئین د 19 او 19 الف مادو د سرغړونې په ترڅ کې جوړ کړی شوی دی. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس انعام امین منحاس پوښتنه وکړه وای چې د جالي خبر شایع کېدل ودریدل پکار دی او کنا زکه چې جالي خبر یو وستون ځا خدا د ایډوکیټ ریاست علي آزاد ویناوا چې په یاد قانون کې د ټریبیونل د فیصلې خلاف اپیل نیخ پنیغه سپریم کورټ کې ایښودل شوی او حکومت په دې لړ کې د اړوند د اړخونو سره مشوره نه ده کړې. صحافي د خپل خبر د سرچینې خودلو هم پابند کړی شوی دی. خبریال د سرچینې نه خبر اخلي خو که هغه خبر وا نغستل شي نو بیا خو به یوازې د موسم خبر ورکول پاتې شي.
اس کا مقصد کسی فیک نیوز
د دې قانون مقصد د جالی خبر مخنیوي کول نه دی بلکې د دې مقصد د ټولنې هغه مخصوص برخه غلي کول دی د کم مخالفت چې حکومت نشي زغملې.
د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د کال 2023 په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او هم د دې لامل د سلو هیوادونو په فهرست کې په 20 نمبر دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په دې ورستو کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې دغه هیواد پارلمان لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي 2025 ترمیمي قانون دی سمدستی توګه ختم کړي او یادې پکې اصلاحات وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترولل نه بلکې د ناسم معلوماتو خپرولو مخه نیول دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید ویدو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کرپشن پر لړ کې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تازه راپور لمخې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو په فهرست کې د 133 لمبر نه تر 135 پورې نور په کټه باندې تللې. د کرپشن تر ډیره حده پاک په اول لمبر هیوادونو کې ډنمارک او ورپسې فنلند دی. د ډیو خبريال الیاس خان دغه تفصیل سوشي به وړاندې په پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار نو شروان قلندر ته ویل دي.
جی نو شروان صاحب، په دغه حواله سره مونږه د پاکستان لوغوند تاریخ ته شاته وګورو نو هر کال په دې کې دغه تنزلي یعنی په خطه باندې پاکستان دغه درجه بندۍ کې راځي. لکه په کال 2000 کې په 130 هیوادونو کې پاکستان 143 نمبر باندې او په درغلو کې. اوس چې کوم دا ترانسپیرنسی انټرنیشنل نوی رپورٹ ته د 2023 نو په هغه کې د 135 نمبر باندې راغلی دی. نو د نن تاسو اندازه لګوي چې په دې څلورو کالو کې په دې کې تقریبا 11 درجه د تنزلي شوې ده، یعنی په خطه باندې راغلی دی، چې دا غي بنیادی وجہ سیړونکي او ځای مطبوعات د پاکستان هر اداره په دې کې د تنزلي خکار دا او هغه کې بډې درغلۍ د تورونه لګي چې هغه د هیواد سیاست مداران دي، چې هغه عدلیه ده، چې هغه سیول او پوزي بیوروکراسي ده، او چې هغه کاروباري غړي دي. نو دغه ټول اکثر په دغه نیوکه په پاکستان باندې کیږي. او که زه به دا خپل کتونکو او ودونکو ته وایم چې دا وخت نن د آی ایم ایف یو تکنیکی ډلې د پاکستان چیف جسټس سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او هغوی سره د انصاف په فراهمۍ په عدالتونو کې خاص کر چې دا زیات تر کیسونه پراته وي د بډې رشوتونو یا یو غیر ملکی سرمایه کارو ته آیا په پاکستان کې څه قسمه یقین دہانی به ورکول کیږي چې هغوی راشي او دلته کې سرمایه کاری وکړي. نو آیا پاکستان د سرمایه کاری په حوالے سره یو سیف ملک دی او کنا او یا د پاکستان عدالتونه دغه خلکو ته یا عام ولست چې کوم ستونزې دي نو د دغه ختمولو ضمانت ورکول شي، نو د دې نه تاسو اندازه لګول شي چې د پاکستان په هر اداره کې څنګه چې ما وړاندې نه وای کاغه د سیاست مداران دي که سیول پوزي بیوروکراسي ده او که غټ غټ کاروباري غړي دي پای باندې دغه د کرپشن تورونه لګي او پاغې کې اکثر لکه سه هم پاکستان وای چې دوی ته د پاره زیات ګامونه چت کړی دي او کدی رینکینګ ته موږ وګورو نه پدې کې د پاکستان دی اکثر لا پخکته باندې روان دي.
سماره د دې د رپورټ چې دی داسې مرتب کوي سګوري په یو هیواد کې یا پاکستان غونډه کې هیواد کې سګوري کوم سانګو ته ګوري چې پدې کې کنه درغلې دي یا کرپشن دي
پدې کې خو کلندر صاحب زیاتره هم د دې عمده طرز حکمرانۍ ته ګوري چې پدې ملک کې گورنر څنګه دي پدې کې د انصاف نظام څنګه دي پدې کې آیا جمهوریت دې کې وته کای یا یو جمهوری ادارې مضبوطی دي او کنا دلته کې چې کم شتمن ده ډلې دي کاغه سیول یا پوزی بیوروکراسي دا کاغه غړ غټ کاروباري غړي دي دا غوي اثر رسوخ د لاندې دا نظام په دې ملک کې روان دي نو دا ټول سيزونو ته دوی کتنه کوي او اکثر دا غي بیا هغه هوادونو ته دوی خپل یو اډوایس ورکوي چې په دې د مت کې دوی کارونو کې څنګه چې د آی ایم ایف دا غټل راغله د تکنیکی او دوی په دې ټول وزارتونو سره د سپریم کورټ سره چارواکو سره ویني او بیا خپل یو ریپورت مرتب کوي په جولای کې او دا غي پترس کې به پاکستان ته نور په دې باندې کس دای شرطونه وین او په هم لګول شي نو په دغه والي سره کو کتل شي نو که تعلیم دی صحت دی د خوراک دغه دغه مطبوعات او ازادي ده د انصاف فراهمي ده په دې ټولو کې په نړۍ کې د پاکستان چې کومه درجه بندي ده په هغه وادونو کې شامل دي کم چې پر لپسې په خطر روان دي په کرپشن کې او په نورو حکمرانۍ کې
مننه الیاس خان د تفصیل راکولو
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته تاسو نه خپنیغه د واشنگټن ډی سی نه ګوري د پاکستان حکومت د بهر مشته پاکستانی مزدورانو ریمیټنسز یا ملته لیګل پیسې د قومي اقتصاد مهمه برخه غنی خو مسافر وای چې د مخ کې په نسبت خرچي سیوا شوی نو د کورونو په مالی حالاتو کې خکاره بدلون نه دی راغله او نه پکې سیوا کارونه کول شي د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د جنوري په میاشت کې مسافر خپل کورونو ته 3 ارب ډالر لیګلی چې د دسمبر میاشت د لیګل شو پیسو نه کم دي په دې اړه باندې نور تفصیل د دی خبريال عرفان بهادر د عرب اماراتو نه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
او متحده عرب امارات کې اوزوان وي چې د کوم مسافر تنخوا د زر نه یو نیم زر درهم پورې ده کسو هم دوی هر میاشت کورونو ته پیسې لیږي خو بچت پکې نه کیږي د تیر میاشت نه د مخکې میاشت ضرورتونه زیات وي نو دوی په سیوا پیسو لیږلو مجبوره کیږي نو کېدی شي دغه پیدا کمی اقتصاد ته رسی
منګه چې په 2019 کې رالو دوبای ته ډومبای پیرا باندې نو موږ 3000 روپۍ کور ته لیږلې کور حالات په خخ کلی روانو په گزاره وا روانه وا اوس او 1000 لیږو او بیا په کوم څه شي نه پاتې کیږي بس میاشت 13 نه وي پیسې ختمې وي بیا د دلته نه اډوانس لیږو
د فیصل آباد یو ځوان وی د کور مالی حالات یو خو د دوی خپل ضرورتونه هم نه پوره کیږي
اور میرے کو 8 سال ہو گئے ادھر دبئی میں
زما اتکالو شو دبئی کی 2014 کی راغلی ومه وس 2015 چلیږي خو مالی حالات هاغه شان دي چې کله د درې میاشتو په چټي زو نو دومره پیسې نه وی چې چټي په سړې تیر کړی
داسې ځوانان هم پاکستان چې وای مسافرې ور ل پیداور کړي او هغه کارونه یې کړي کوم چې د هیواد په مزدورې کې مشکلو
ما جب سے دبئی میں آئم تب سے میں
اکلنا دبئی تراغله ایم نو هر څه میسم چلیږي ما دوه چته کور جوړ کړای او دا صرف زکه چې دلته راتلو نه پس می پیسې ګټلې زکه چې مخکې را سره هیڅ نو
پہله سے مطلب بهتر ای
دو مخکې نه خوشوي یو دلته ګټلو پیسو سره مو مالی حالت بدل شوه کور مو چلیږي او اضافي کارونه هم پکې کیږي
خو صاد وی یواد خوراک نه دی نور کارونه هم راځي نو هغه د پاره دوی جدا پیسې لګي هغه د خرچي په پیسو کې نکېږي
بس دې کې خو آباده او آباده نکېږي خېټه تنه رسیږي دا دوره تنخواه شي بس گزاره دا روانه ده په الحمدلله شکر و په وباسو او آباده ما آباده د دې سیزن او ترتیب کې نه جوړيږي او کو نو قرض براوړو ده بل نه
د پاکستان مرکزی بانک شمیرو تر مخه د متحده عرب اماراتو مسافرو په جنوري میاشت کې د دسمبر په مقابله کې 2% کموالی سره 622 میلیون ډالر ریمیټنس لیګلی دغه شان د سعودي عرب نه هم پیسو لیګلو کې 15% کموالی راغلی او 238 میلیون ډالر لیګلی شوی سخ مالی کال د جولای نه تر جنوري پورې 6.8 بلیون ډالر پاکستان ته د مسافر لخوا لیګلی شوی کوم چې تیر مالی کال دې موده کې 15.8 بلیون ډالر خو د مسافر په وینا نه د پاکستان اقتصاد ښه شوی او نه د دوی په مالی حالاتو کې ښکارا بدلون راغلی عرفان بهادر وایس اف امریکا ډیوا یو ای
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسې
زرګران وای په خبر کې د تیری یوی اونې په محل د سروزارو یوی تولی بیا کې 15000 روپۍ زیاتواله راغله او دغه اوس یو تولا 2 لک او 98000 روپو ته رسیدلې چې لوجی مارکیټ ته د اخستونکو خلکو په ځای خرڅون کې ډیر راضي تفصیل د ډیوه خبريال احسان احمد خان پراپور کې تاسوای
د سرو زرو بیا کې پرله پسې د غیظافي په ځانګړي توګه خزي ډېر متاثر کړي دي د پښتنو پر رواج کې سرو زرو کالو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي خو لوړو بیو لوجه اکثر خلک دا وس نه لري چې سره زر واخلي د خزو تر مخه د سرو زرو بیا کې اضافه هغه یو لامل دی چې لوجه اکثر جنکای په وخت د واده کولو نه پاتې شي
زه په خپل دلته کې سره زر غشتون لراغلی ما او چونکه د دې های ریټس چې ماو قتل نو دا د وسنه بار دي زه په خپل ځانځنی اوس جواب هم کوم نو چې زه په خپل دانه شم افورد کولی نو غریب سړی بس افورد کی
بلخوا په وخت واده نه کې دولوجي اکثره جنکای د احساس کمترۍ سره بیا د نفسیاتي ستونزو هم ښکار شي
نن سبا کګوري کالینه بغیر خواده کیږي نه که غریب دی کمالدار دی خامخه کالی حقوق وی او زما په خیال چې دا ډیر غټ اثر په جنکو باندې زیات پری باسي چې پکور ناشتي دي همدام یو غټه مسله ده چې هغه پکور کې بیا ناشتي وي د مختلفو مسایلو سره مخوي
که یو خوا ولس د ګرانۍ لوجه نوې د سرو زرو کالی نشي غستلې نو بل خوا اکثر خلک د نرخ سیوا کې دو سره زاړه سره بازار ته خرص لپاره راوړي ترسو سره زر خرص کړي او د کور ضرورتونه پرې پوره کړي د پېښور مبشر حسین د سرو زرو بای لوړېدو وروسته د کور نه د سرو زرو کالی بازار ته خرص لپاره راوړي دي وای د کور ضرورتونه د ګرانۍ لوجه نه پوره کیږي د دې لوجه دغه د سرو زرو کالو خرڅولو باندې مجبور شوې ده
چې کوم مظالم روان دي هغه د پاره بشتر خلک دي دا د خرڅي او ابې والا د پاره او نور ماشي حالات نه سوا ډیر زیات ډیسټرب دي کاروباری حالات داسې ډیسټرب دي چې هغه د پاره مجبورن هر سړی خپل دغه خرڅي دي
سوداګر وای دا وخت مارکیټ ته 90% خلک سره زر خرڅولو لپاره راضي او دا نو سرو غستونکو شمیره د نش برابر ده ولی چې خلک مجبور دي او په ګران بیا سره نشي غسته
اونګه کوم ملک کوم معیشت ته هغه صدا ډیر زیات ریلیټډ دي بیا ډالر صدا اونچنی د دې راضي خامخا چې دنیا کې کوم چليګ لګیا دي یا جنگونه کیږي یا امریکا سره کوم ډیلینګز دي یا کوم ملک هغه د وژن خامخا دا اوتار چړو د دې راضي
د پېښور د اندرشیر بازار سوداګر وای کچری د هیواد معاشي صورتحال خشي او د روپۍ زور سیوا شي نو هیله ده د سرو زرو بیه کم شي او دا بازار د پخوا په سیر یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یو بار وړونکی ورګاډی د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې د چین له جنوب لویدیز خار چونګ چینګ څخه د افغانستان په لور حرکت کړی دی. په دې ریل کې مواصلاتي آلات او نور پیداوار بار کړی شوی دی چې ټاکل شوی د افغانستان په ترقیاتي منصوبو کې به وکارول شي. تفصیل د پوادلا مې په راپور کې.
د چین له چونګچینګ ښار نه روان شوی بارونکې اورګاډی به د 12 تر 15 ورځو وروسته افغانستان ته ورسیږي. دا د بارونکې ریل د یوې نوې لارې پرانسته ده چې دا لار د چین له چونګچینګ ښار نه پیل او د قزاقستان، ازبکستان او نورو ملکونو په تیرېدو سره افغانستان ته رسیږي. هغه مواصلاتي آلات چې په دې ریل کې بار دي او افغانستان ته لیږدول کیږي، هغه د چینایي زی ټی ای ټیلیکام کمپنۍ پیداوار دي او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ځایي مواصلاتي جالونو او اډانو په ودی او پراختیا کې استعمال کړی شي. په دې وروستیو کلونو کې د چین هیواد چونګ چینګ ښار په یو لوی تجارتي مرکز بدل شوی چې له هغه ځایه یو شمیر باروړونکي ریلونه یا اورګاډي یورپ او مرکزی ایشیا ته ځي. د دغو تجارتي بارونو حجم ورځ تر بلې زیاتیږي. تر اوسه پورې څه باندې 18,000 ریل ګاډي له دغه ښاره د 500 زیاتو ریل پټلیو باندې تللي چې دغه ریل پټلۍ مرکزی ایشیا او یورپ سره نښلوي. دغه تجارتي سامانونه د چونګچینګ نه د آسیا او اروپا څه باندې 100 تجارتي ښارونو او سیمو ته هم رسیدلي دي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ په یو مقدمه کې فیصله ورکړي او اړوند چارواکو او ادارو ته ویلي دي چې د کراچۍ او تورخم په مینس کې په لوی لارې غیر ضروري چک پوسټونه کم کړي، او په خاصو ځایونو کې د قومي ادارو یو ځای پوستي جوړي کړي چې ځای په ځای باندې د ترانسپورټرانو د ودرولو د هغوی نه د پیسو اخستلو چلن کم شي. په دغه اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان خان نور تفصیل د پېښور نه په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
عدالت ویل د کراچۍ او تورخم ترمنځ په کامی شاره د تجارتی گاډو د تګ راتک په لار کې زی په زی د بیلابیلو ادارو د چک پوسټونو په حق لدی احکامات عملی کړی شي، چې په سلورم سپتمبر کال 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم ورکړیو. دغه احکامات په دې لاره د پاک افغان او ترانزیت ټریډ د سامان وړونکو د گاډو د سازمان د طرفه د مختلفو ادارو لخوا زی په زی د ودرولو او د پیسو غوښتو د شکایتونو وروستو ورکړی شوی.
های کورٹ چکم دینو باقاعدہ پراپر آرڈر ایشو کو او آگا آرڈر ادو چې بھائی اللیگل چې څومره چک پوسټونه دي دا ختم کئ، لیگل چیکنگ کوي او په لیگل طریقہ، او بل ایکسٹورشن چکم دے رشوت خوری مکمل ختم کئ، دا به پی صورت پانی نه ټالریټ کی.
په فیصله کې های کورټ ویل غیر ضروری چک پوسټونه دي ختم کړي شي، او د تجارتی گاډو د سہولت لپاره جوړ چک پوسټونه دي یو ځای ته راغونډ کړي شي، چې ترانسپورټران د بیلابیلو ادارو د اهلکارو لخوا د پیسو د غوښتو د چلند مخه ونیول شي. عدالت د سلورو پاڼو خپل فیصله کې ویل دا چلند نه یوازې حکومتي ادارو بلکې د حکومت دپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او تجارت ته زیان رسوي.
اوس عدالت فیصله وکړله په ډېر ښه سره انداز سره. زه له ادارو نه غواړم چې دا فیصله عملي کړي. دویم یو شیل عدالت نه پاتې ده چې هغه ډرایونګ لایسنس د افغان ریفیوجیز چې کوم ای سی سی او پی او آر کارت لري، د افغان ډرایونګ لایسنس باید موږ ته ترانسپورټ اداره راکړي.
پیښور کې د چیمبر چارواکي وایي د پاکستان د حکومت د لوري ترانسپورټرانو ته تجارتی گاډو سره د کلینډر د تلو اجازه شته، خو د هغې د پاره قانوني تقاضي پوره کول پکار دي.
بشمیره گاډي ټریډ پالیسۍ کې ځان نه درج کوي، نو که دے کلینڈر غواړي هیلپر غواړي نو پاکستان حکومت خود ته وایي چې زه در کوم، خو څه قانون د لاندې خو به راضي کنه. دا خو امکان نه لري چې یو وارې په هغې باندې په یو موټر کې یو وارې هیلپر احمد وي، په دویم وارې پکې محمود وي، په دریم وارې شمشیر وي، نو څه پالیسي لاندې به خامخا ترانسپورټ هم ځان راولي او خپلې ذمهوارې به هغه هم پوره کوي. تعاون چې و نه کی دواړه جانبین، که پاکستانی ترانسپورټر افغانستان ته ځي قانون واضح دی. پاتې شو د پالیسۍ خبره. په ټوله دنیا کې د ایکسل لوډ دی، په چین کې د ایکسل لوډ باندې گاډی زی.
د افغان ترانسپورټرانو د اسوسییشن لخوا د خپل ستونزو د درخواست په لومړي ځل په 14 سپتمبر کال 2023 کې د های کورټ د انساني حقوقو سیل ته ورکړی شوی، چې وروستو د درخواست پر ایک پټیشن کې بدل کړی شو. عدالت ویل اړوند ادارې د هغه نور سہولیات او اسانتیاوې هم په نظر کې وساتي او تجارتی ترانسپورټرانو تجارت دی ورکړي چې یاد رټ پټیشن په اوریدنه یا فیصله کې احاطه شوی نه دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د ټولنیز او کلتوري خندانو او د ورستو پاتې سوچ لوجه پخوا لوجه با پخوا جنکی د ساينس او ټکنالوژي شعبو ته نه راتلی کې لوی بدلون راغلی دی. د پېښور یو اعلی تعلیمي ادارې د آی ټي د شعبې یو پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر دا خبره کوي. هغې د ساينس او د ښځو او جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نارمز د بجینه نه راتلې، بیکاز اغیت اویرنس نو، بیکاز یو نو او هنا وا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد کم نو اغي بل یک جنه کې انکرج کولې نه. اوس شیزونا داسې نه دی، اوس چې دنو ډیر اویرنس را شو، سپیشلی زبدا آی ټی خبره کوم، آی ټی کې به مخکې جنه کې ډیر کم وي. اوس مونږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو مونږ سره د پچھلے بیچ نه زیاد جینے کے راضی. زب بیا ہوئے ماں چے دا تعلیم کمے دے مونگا سرا دا پویا کمے دے، ٹھیک شو خلکو تدا نہ دا پتا چے ایجوکیٹ کے تاسو خپل مین دے خوین دے، نو تاسو یو نوی جنریشن تا چے دنو یو ایجوکیٹڈ مور ورک وے، یو تعلیم یافتہ مور چے دنو خپل بچیم چے دنو تعلیم یافتہ کولی شی. زما مور چے دنو ایجوکیٹڈ وا، تعلیم یافتہ وا، ادا دز تعلیم یافتہ یم، زما بچی زما دوڑ لوریانی دی ماشاءاللہ غیم چے دنو تعلیمونه کی خزه اونو کې کوي انټيليجنت دي ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې د نو یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ټی ساينس انجینرینګ میتھس دا کیسه مشوبې اکثر له خلکو په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو څه قسمه طریقې سره رجحان دې طرف ته سیوا کې دي شي څه داسې ګامونه حکومت او د کورونو په سطح غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبې ته راشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پرټیکولرلی د آی ټی کا خبره او کې نو هغه خو تاسو ته په د نن سبا ټول دور چې د آی ټی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تپوس کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نزی نو زما په خیال کې حکومت د فیمیل د پارا سو کوټه کی دی ان ټرمز اف نوکرو سیټونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبه دې طرف ته راتلیش بالکل زما پیرنټس سبا همدا خواست کوم چې خپل لوریانه چې دنو ایجوکیټ کې پلی لوریانه ضروری نه دا چې تاسو غی میتھس ته بوزین او فزکس ته نه بوزین او فزکس ته بوزین او کیمستری ته نه بوزین اینی فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو جینیل چې ورکوي نو تاسو نسلونه روخانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبر کولم له وخت را کول استاذ ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
د پورتونخوا کروندګرو د غنمو په پټو کې پسرلی د غنو کروندا فیل کړي د خو سړنکار وای چې کډغه د وړي په موسم کې وکړل شنو حاصلات په زیاتی ملک وقاسی نور تفصیل وای
دا مخال د پورتونخوا صوبې کروندګر د غنمو په پټي کې د غنو په کروندا کې بوختي او په دې باور دي چې د غنمو سره سره بدګړې او چینو پیداوار هم ترلاسه شي گنی پدا سے حال کے کرل کیگی جسیڑن کے باور توخ کے دا گنی کرل ڈیر اغیزمن نہ بولی کرواندگر ہم دا پسرلی کرواندا اغیزمنا نہ گنی پغواڑی چدیو پٹی سخا پیو وقت کے دا غنمو او دا گنو دو ڈولا پیداوار ترلا سکڑی خدا چے دا زراعت محکمہ دا پسرلی لپارا دا نوی تخمن وڑواندیزونا کوی نو دوی دا حغی کر ولی نہ کوی
خوچ را چمالی حالات برابر نجی آغا زراعت والا نہ با فارمون و تزی نوے نوے تو ہم چکم راضی آغا یاد کولی شی اور لکا منگ کمزور کسانی ہوں نو منگ پدے وجہ ماندے آغا فارم والا لورزونا منگ تا چخپل گنے روخ پاتی شی نو منگو یار بدا بو کرو پدے وجہ ماندے لکا نغل دا آغا خپل کار شلو نو
دا رنگ کروندګر دا دریز وړاندې کوي چې د دوی په سیمه کې په یخنۍ کې چنې پریوزی او د زراعت محکمې لخوا وړاندې کړل شوی تخمونه ورسره متاثر کیږي او دوی هم هاغه ستر چار زاړه تخمونه کری چې ګټه یې زیاته ده
مونږ جی د ډیر وخت نه 77 چار غنی کرو او اصل کې زمونږ په دې علاقه باندې پرو دي ډیر زیاته چنې اوس نو دمنګ د دې وخت اکر چې دا دمنګ دلته کامیاب دی دلته موږ د اسوکر دلته نه کیږي دلته دمنګ چنه ډیره پرو دی یخنی ډیره زیاتې بار با علاقو باندې کم دی اسوکر چوشي شي نو هغه اوس هغه غنی چې کم دی نو به تاسو بلی دلی بیا هغه داسې دی چنه والی دی نو هغه بم دا علاقو د پاره اخري او دمنګ د علاقې د پاره هم د قصته تر چار غنی د ډیر وخت نه را روان دی تقریبا دا 14-15 سالو شو چې دوم دا غنی رم دا غنی ر ته هم دلته بدل نشو
کسو هم کروندګر د موسمی بدلونونو ته په پام کتو سره خپل کروندکه بدلون راوستو ته تیار نه دي نو د هغې لپاره د مردان د شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ د پسرلی لپاره نوی تخمونه معرفي کړي چې هغه کې اصرار شهید ګل رحمان 2021 عبدالقیوم 2017 مردان 2021 مردان 2005 او 77/400 شامل دي خود دې د کروندې طریقې سدي نو چارواکي وایي
تاسو چې کله کار کوي نو په اکړ پسته یعنی د دوه جریب پسته باندې دوه بوجي ډي پی دوه بوجي ایس او پی او درې بوجي یوریا په سپلټ کې یعنی په تقسیم کې به دا تاسو ورکوي ورسره ورسره چې کوم د حشرات دي د چنجي دي زمنګ د غني زیات تر چې کوم نقصان ورکوي پیداوار لا اغه د چنجي دي کم ته چمنګ بورر وایو نو دا غي د روکتام د پاره ور سره دي پیفرونیل ټایپ دغه شانت کې گرینیولز دي دغه فارمولا کې دا دي ور سره ور چې د کر پټیم کې او د فنګس د اٹیک د پاره چې فنګس اٹیک پیونی شي پپون دي چې ستوي نو دا غي د پاره دي فنجیساید هم په دغه د کر پټیم کې په سپری کې
وسیرون کی بیا تاکید کوي چې باید کروندګر دې موسمی بدلونونو ته په کتو سره په خپل کروند کې بدلون راولي او د پسرلی په ځای دې د اسو په موسم کې د غنو کښت وکړي چې پیداوار ورته زیات ترلاسه شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدرمن اردوونکو، د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. تاسو نه خپل اجازه د الله فمان. We'll be right back.